السلام علیکم د ماسپخین 2 بجې دی زه رضوان مرادم او دا هم د ازادي رادیو یو بل یو سات خبرونه چې د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په دې خبرونه کې اوري چې په بروکسل کې همدا شی بدناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه د افغانستان په دوام لري او په دې غونډه کې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ لماموریت څخه د ملاتړ او د غرض دې ماموریت د دوام پړه خبرې او بحثونه کیږي د هموري چې افغان چارواکي د چابهر بندر د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا او سوداګرۍ لپاره له اهمیت ډک غني د نورو موضوعاتو په اړه هم ریپورټونه اوري خو په سر کې له احمد تکل څخه د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اورو
نن په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې له افغانستان سره د ناتو د مرستو د دوام په اړه بحث کیږي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو مقام وایي چې د افغانستان حکومت باید د جګړې په ډګر کې د وسلوالو طالبانو د پرمختګ مخنیوي وکړي او په نړیوالو خبرونو کې تیره شپه د هغې مصری الوتکې د موندلو لپاره پراخ عملیات روان و چې پرون سهار له پاریس څخه قاهرې ته پر لاره د مدیترانې سمندرګي له پاسه لادرکه شوه بشپړ خبرونه نن په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې له افغانستان سره د دې پوځي تړون د مرستو د دوام په اړه بحث کیږي په پرونۍ غونډه کې د ناتو عمومي منشي ینس ستولټنبرګ وویل چې ناتو به تر 2000 کاله د افغان ځواکونو د ملاتړ او له هغو سره د مالي مرستو د دوام په اړه بحث وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم د ناتو د مرستو د دوام ډاډ ورکړ
We will discuss Afghanistan and we're going to review the progress of the
مشت غوس ناتر د ماموریت پر مختګ او لا افغان ځواکونو سره د مالی مرستې اړتیا چې همدارس داسې یو طرح لرو چې له مخې تر 2014 کال وروسته خپل نوی د تغییر وړ سیمه ایز حضور وارزو
د ناتو د سرمنشري له څرګندونو مخکې په ناتو کې د امریکا استازي ډاګلاس لوټ وویل په افغانستان کې د ناتو ماموریت بشپړ شوی نه دی او د ناتو په سرمنشري ځکه چې نږدې 2 میاشتې وروسته به د پولند په مرکز ورسا کې جوړ شي هم له افغان ځواکونو سره تر 2000 کاله د مرستو پر دوام خبري وشي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو مقام وایي د افغانستان حکومت باید د جګړې په ډګر کې د طالبانو د پرمختګ مخنیوي وکړي او هغو ته امتیازات ورکړي څو د سولې هڅې بیا پیل شي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت معین عزیز احمد چودري ریټر خبری آژانس ته وویل له افغان حکومت سره د مستقیمو خبرو لپاره د طالبانو هڅول به هغه مهال نتیجه ورکړي چې د افغانستان پوځ د طالبانو پرمختګ محدود کړي چودري په خپله مرکه کې ویلي طالبان باید په دې پوه شي چې د جګړې د ډګر په پرتله د سولې د خبرو پرمیز ډیر څه ترلاسه کولای شي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا جګپورای مقام د سرګندونې په داسې حال کې کوي چې افغان حکومت په اسلام آباد کې په وروستۍ څلور اړخیزه غونډه کې یوازې د سفیر په کچه د ټیټې کچې د پلاوی ګډون ته واستاو او ټینګار وکړ چې پاکستان له هر څه مخکې باید د طالبانو د ځپلو په برخه کې خپلې پخوانۍ ژمنې عملي کړي پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایند ویل چې د افغانستان د ستونزو پر باید د پاکستان غاړې ته ونه چول شي د خوست امنیتي چارواکي وایي چې لسګونه میله وسلو او مهماتو بار یو موټر د هغه له ډریور سره نیولی د خوست د امنیت قومندانۍ مطبوعاتي دفتر د قومندان جنرال فیض الله غیرت له قوله لیکي چې وایي پولیسو او د ملي امنیت سرتیرو پرون د علي شیرو او تریزیو ولسوالۍ د ببرک تانې په سیمه کې یو پیکاپ موټر ونیو او بیلابیلې وسلې او مهمات یې ترې ترلاسه کړل ښاغلي غیرت ویلي په دې وسلو او مهماتو کې د 650 میله تومانچو په ګډون بیلابیلې وسلې مرمۍ او نور وسایل شامل دي ښاغلي غیرت زیاته کړه چې دا وسلې او مهمات د وسلوالو حملو په مقصد افغانستان ته لیږدول کېدل د کابل د اتمی حوزه په کلاچی سیمه کې نن یو قاضي د نامعلوم وسلوالو په دزو وژل شو د کابل د امنیت قومندانۍ له جنایي جرمونو سره د مبارزې رئیس فریدون عبیدی ویلي چې دا یو متقاعد قاضي و ښاغلي عبیدی ازادۍ رادیو ته وویل پر دې قاضي چې نوم یې نه دی ښودل شوی نن سهار وختي په داسې حال کې وسلوال برید وشو چې له جمعه د کور خواته روان و عبیدی زیاته کړه چې په دې اړه تحقیقات روان دي له ازادۍ رادیو خبرونه اوري تیر شپه د هغې مصری الوتکې د موندلو لپاره پراخ عملیات روان و چې پرون سهار له پاریس څخه قاهره ته پر لار د مدیترانی سمندرګي له پاسه نندره کشوه. مصری چارواکی وای د الوتکه چې شپک شپېته سپرلې درلودي ښایي د تروریستي حمله په نتیجه کې نسکوره شوې وي. د مصر د هوایی چلند وزیر شریف فتحی پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې د الوتکې د احتمالي سقوط ځای په نښه شوی دی.
When it lost contact, it was at the entering to the Egyptian.
الوتکه کله چې تماس ورسره پرې شو د مصر هوایی قلمرو ته د ننوتو په حال کې و. هغه څه چې موږ او یونان تر اوسه په ګډه تشخیص کړی دی چې دا د مصر د سواحلو په 270 کیلومتر واټن کې پرته سیمه ده. له دې مخکې د یوناني چارواکو له قوله ویل شوي و چې په کرت ټاپو کې د دې الوتکې ځینې ماتې ټوټې لیدل شوي دي او د مصر مرستیال ولسمشر هم وویل چې د الوتکې ټوټې موندل شوي. خو د مصر د هوایي چلند د ادارې مرستیال مشر تېره شپه ناوخته سینن ټلویزیوني چینل ته وویل چې د الوتکې ټوټې نه دي موندل شوي. احمد عادل وویل هغه ټوټې چې لیدل شوي د مصرۍ الوتکې ټوټې نه وي، نو ځکه د پلټنې عملیات لا هم دوام لري. پاکستانی چارواکی وایي چې په پنجاب ایالت کې پر یو پوهنتون له پلان شوې حملې مخکې څو افراطي وسلوال وژلي دي. د پاکستان له تروریزم سره د مبارزې د پولیسو چارواکو نن وویل چې د افراطي وسلوالو یوه ډله ملتان ښار ته نږدې په ډېرې غازی خان سیمه کې هغه مهال ووژل شول چې پولیسو د هغو پر مرکز برید وکړ او هغو مقاومت وکړ. چارواکو ویل چې د ډلې د بهاودین زکریا پر پوهنتون د حملې پلان درلود. له تروریزم سره د مبارزې پولیس وایي په دې وسلوالو کې ځینې د القاعده شبکې غړي وو. له دې مخکې ول مورس د پاکستان امنیتي ځواکونو ملتان ته نږدې په یو بل سیمه نوابپور کې هم اته مشکوک وسلوال وژلي وو. د لویدیز هغه هیوادونه چې له ایران سره د اټومي موافقې طرح جوړه کړې وای، خصوصي شرکتونه باید له دې هیواد سره له تجارتي معاملو ونه ویریږي. امریکا، اروپایي ټولنې، برتانیا، فرانسې او جرمني پرون په ګډه خبر پانه کې ویل چې د تیر کال د اټومي موافقې لمخه دا د ایران حق دی چې پرې لګول شوی بندیزونه نرم شي. خبر پانه زیاتوي چې په موافقه کې د ایران لپاره داسې اسانتیاوي هم په پام کې نیول شوی دی چې اروپایي بانکونو ته په ایران کې د کاروبار اجازه ورکوي او دوی به د ایران د مجازو تجارتي معاملو مخنیوي ونه کړي. او رستای خبر د تایوان نوی ولسمشر له ګاونډي هیواد چین سره د مثبت ډیالوګ غوښتنه کړې. ویلې دي چې تایوان به د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې د سولې او ثبات په برخه کې مسؤلانه رول ولوبوي. د تایوان لومړنۍ ښځینه ولسمشر تسای او بخې ولسمشر تسای انګوین نن له لوري وروسته وویل چې هیواد به د سولې قاطع ساتونکی وي او له چین سره په اړیکو کې به سوله او ثبات ټینګ کړي. تای وویل د دې د دیموکراتیک پرمختګ ګوند د مخکینی ولسمشر ما اینګ جو برعکس هیڅکله د واحد چین پیغام نه دی منلی. د جو د اته کلنې ولسمشرۍ پر مهال د دواړو هیوادونو اړیکې ډیر سره نږدې شوي وو. دا خبرونه
افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. په بروکسل کې همدا شیبه د ناتو تړون د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. افغان چارواکي د چابهار بندر د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا او سوداګرۍ لپاره له اهمیته ډک ګڼي.
د دې ګټه بدایوي چې د موږ اموال به مستقیم مرکزی آسیا او اروپایي وادونو ته د افغانستان په نوم د افغانستان په مارګ باندې صادریږي.
په افغانستان کې د فرانسې سفیر ژمن دی چې د افغانستان ټول لرغونې سیمې معلومې او د بیا رغونې لپاره پلانونه جوړ کړي. په روانه خبرونه کې وایي چې د خوست مدني فعالانو او فرهنګیانو د یو داسې خون کې د خدمتونو لمانځغونډه وکړه چې 15 لسیزې د پوهنې په ډګر کې نوي نسل ته خدمتونه کړی دي.
خونکو ته پام نه دی شوی، معاش هم نه چیز دی، د خلکو لخوا هم هغه څه چې په کار ده او استادانو خونکو ته پاملرنه نه ده شوی.
په نورستان کې د بیرغونې د پروسې په اړه هم رپورت اورئ.
معرف ریاست د ودانۍ کار شروع دی. د دارالعلوم دوه ودانۍ لیلی او تدریسي دواړه باندې کار شروع دی. د دارالمعلمین دوه ودانۍ باندې کار روان دی.
د خبرونې په دوهمه برخه کې ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام خبريږي. ازادي رادیو په اف ام 100.5 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر او بچو پرې په واضح ډول اوریدل شي. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې اوریدل، د ناتو د بهرنیو چارو وزیران همدا شیبه په بروکسل کې د افغانستان د ماموریت په اړه خبرې او بحثونه کوي. په بروکسل کې د ازادي رادیو همکار احمد شیبر همدا شیبه د ټلیفون په لیکه را سره دی. شیبر صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی. د غونډې د پیل او کپدې اړه اوریدل سره معلومات شریک کړئ چې په دې غونډه کې پر کومو مسئلو خبرې کیږي.
مراد صاحب، مننه. په افغانستان کې د قدس ملاتړ د ماموریت د تمدید په اړه غونډه په بروکسل کې شوې، مخکې پیل شوه. په ناټو کې د امریکا استازي ډوګلاس لوت نننۍ غونډه نننۍ ورځ د افغانستان لپاره مهمه بللې ده. په روانه غونډه کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو او د هغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو چې د قاطع حمایت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري ګډون کړی دی. د غوڅ ملاتړ ماموریت د 2015 کال په پسرلي کې په افغانستان کې پیل شو او د بلجیم په مرکز کې په روانه غونډه کې پر دې خبرې روانې دي چې تر 2016 کال وروسته څرنګه دغه ماموریت ادامه پیدا کړي. او په بروکسل کې نن د افغانستان د امنیت لپاره بل دا موضوع مهمه ده چې د 2016 کال په ترڅ کې هم له افغان ځواکونو سره د ناټو او د هغه د ملاتړیو د مالی مرستو پر دوام خبرې کیږي. په 2012 کال کې په شیکاګو کې د ناټو په سرمشیزه کې پریکړه شوې وه چې تر 2012 کال پورې له افغان ځواکونو سره هر کال څه باندې 15 میلیارد ډالر کومک وشي. اوس ناټو هم ملاتړي غواړي چې دغه مرسته د درې نورو کلونو په مخه تمدید کړي. او مراد صاحب، د بروکسل په پیل شوې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني هم برخه اخیستې ده. او تمه ده چې ښاغلی رباني وروسته په یوې خبري غونډه کې د خبريالانو پوښتنو ته ځواب ووایي.
شیبر صاحب، تاسو ولته د ټولو چارواکو سره هم اړ نږدې کتلی وي. د افغانستان خلک اکثره وخت د ستمل لري چې د افغان ځواکونو د تمویل مسأله ډیره مهمه ده، او نړیواله ټولنه باید تر یو څو کلونو پورې دا ځواکونه په پوره ډول تجهیز او تمویل کړي. آیا پیشبینی شته چې ناټو به د افغان ځواکونو د تمویل مسأله باندې ټینګار وکړي او خپل ملاتړ به څرګند کړي؟ بیا
بله، د ناټو چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه باندې همدا خبره کړې ده. د مخکې داسې ژمنه شوې وه چې تر 2018 کال پورې به له افغان ځواکونو سره ناټو او نړیواله ټولنه مرستې کوي. اوس دوی همدا مسله څېړي او یو ډول موافق ښکاري چې تر 2018 کال پورې له افغان ځواکونو سره کومک وکړي. او د ناټو سرمنشي د ازادي راډیو د یو ځواب د یو سوال په ځواب کې وویل چې افغانستان د ناټو او نړیوال ټولنې لپاره ډیر زیات مهم دی. له دغه څرګندونو دا ښکاري چې ناټو غواړي چې په افغانستان کې له افغان ځواکونو سره مرستې زیاتې کړي. او همدارس یو بله مهمه موضوع د افغانستان د امنیت لپاره دا ده چې د غوڅ ملاتړ ماموریت دوی تمدیدوي.
بله، ډیر زیات مننه دوستانو. د ازادي راډیو همکار احمد شیبرو چې له بروکسل څخه د غلطه د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې چنه د افغانستان پړه روانه ده، ورستي جزئیات در سره شریکول. د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونه کې د دې غونډې د ورستي او بحثونو او د پریکړو په اړه ورستي معلومات ماهروي.
د افغان بسیم مخابراتي شرکت ګډون کوونکی د ازادي راډیو خبرونه د موبایل ټلیفون لارې اوریدلی شي.
کدا افغان بیسیم شرکت ګډون کوونکی یاست، اته سوا او اته نوی دایل کړی. د ازادي رادیو تازه خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه واوري.
افغان چارواکي د چابهار بندر د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا او سوداګرۍ لپاره له اهمیت ډک بولی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان ازادي رادیو ته ویل چې له دې بندر سره به د افغانستان سوداګرۍ تر خلیج او اروپایي هیوادونو پراخ شي. د اقتصادي چارو کارپوهان له دې سره چې د بندر په فعالیتونو ټینګار کوي وایي چې له دې لارې سوداګرۍ به افغانستان ته خپل نوم ورکړي. حدیث پردیس په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چابهار بندر د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا او د ترانزیټي ستونزې حل په خاطر مهم بندر دی. د دې وزارت وایي مسافر قوقندی د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د چابهار بندر څخه په استفاده به افغان سوداګر خپل مالونه نیخ په نیغه تر هندوستانه صادر کړي. هغه وایي د چابهار بندر له جوړېدو څخه نه یوازې د افغانستان سوداګري له هند سره پراخیږي، بلکې منځنۍ آسیا او اروپایي بازارونو ته هم افغاني مالونه اسانه رسیدلی شي.
ترین بندر آبی بر ما هست که
دیوی چابهار زمونږ لپاره تر ټولو نږدې د اوبو بندر دی چې لدی لاري کولای شو تر ټولو په کمه موده کې خپل صادراتي مالونه تر بهر او له آزاد اوبو څخه په استفادې تر نورو هیوادونو ورسوو. دا بندر د افغانستان د اقتصادي ودې او ترانزیت لپاره اغیزمن واقع کیدی شي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د دوشنبه په ورځ افغان ولسمشر د ایراني مشرانو سره د لیدکاته او د کابل ډیلی او تهران د درې اړخیز غونډې لپاره تهران ته ولاړ شي. د جمهور رئیس یو ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې د دې وړو هیوادونو د مشرانو په دې ناسته کې به د چابهار بندر په اړه پریکړه لیک هم لاسلیک شي. د دې بندر څخه د استفادې تړون تیر کال د هندوستان او ایران ترمنځ وروستی شوی دی. له دې سره هندي حکومت تیر کال د اپریل په میاشت کې وویل چې د ایران په چابهار بندر کې 150 میلیونه ډالره پانګونه کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرسیال خانجان علي کوزي هم د کراچۍ بندر په پرتله د چابهار بندر د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا لپاره یو اغیزمنه لار بولي، خو له دې ټولو سربیره اقتصاد پوهان په دې اړه نورې څه ګټې ویني. اقتصاد څیړونکی عبدالله واحدیار په اړه ازادي راډیو ته وویل
د چابهار بندر سره افغانستان کولی شي چې مستقیم تجارتي اړیکې پیدا کړي. د دې ګټه به دا وي چې موږ اموال به مستقیم مرکزی آسیا اروپایي هیوادونو ته د افغانستان په نوم د افغانستان په مارک باندې صادریږي. اقتصادي اړیکو پیاوړتیا، د کار، د اشتغال، د کار پیدا کېدل، خودکفایي طرف ته تلل او د افغانستان اقتصادي رشد هغه لوړېدل، دا هغه مسایل دي چې دغه بندر پورې مرتبط دي.
ښاغلی واحدیار وایي چې دا ډول بدیلې چارې کولی شي له ګاونډیو هیوادونو سره په سیاسي اړیکو هم اغیز وکړي، کومې لارې چې افغانستان په یوه هیواد له تکیې ژغوري. ښاغلی واحدیار وایي چې د چابهار بندر څخه استفاده د سیمې په امنیت هم اغیز درلودی شي، نو ځکه افغانستان باید له دې فرصته پراخه ګټه ترلاسه کړي.
افغانستان د سیاسي ګوندونو، مدني او ټولنیزو بنسټونو کور له افغان حکومت او ولسی جرګې غواړي چې د انتخاباتي اصلاحاتو د لس مادي طرح اصلاحي موارد ژر تر ژره تصویب کړي. د دغه کور رئیس محمد عمر عیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې ډېری ګوندونه ټینګار کوي چې په انتخاباتو کې د دوی رول باید پیاوړی او انتخاباتي سیستم هم په مختلط او د انتقال وړ رایو سیستم بدل شي. خو د افغانستان د ولسي جرګې عدلي او قضایي کمیشن وایي چې دغه طرحه د نظر ورکونې او تعدیلاتو د راوستلو لپاره 12 کمیشنونو ته لیږدل شوې ده. اجمل تورمان پر رپورټ لري.
د افغانستان د سیاسي ګوندونو، مدني او ټولنیزو بنسټونو کور وایي چې په انتخاباتو کې د سیاسي ګوندونو د رول په پیاوړي کېدو سره به په افغانستان کې شفاف انتخابات ترسره او ملت ته به یو ځواب ورکوونکی پارلمان رامنځته شي. د دغه کور رئیس محمد عمر عیار د جمعې په ورځ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان حکومت او ملي شورا باید په دې برخه کې د انتخاباتي اصلاحاتو د لسمادي طرح اصلاحي موارد ژر تر ژره تصویب کړي. د ښاغلي عیار په وینا د ډیرو سیاسي ګوندونو وختنه هم داده چې په انتخاباتو کې باید د دوی رول پیاوړی شي.
زیاتره احزاب تاکید درن چې نقش
دی وی زیاتره ګوندونه په دې ټینګار کوي چې د دوی رول باید پیاوړی شي او د انتخاباتو سیستم باید مختلط او د انتقال رایو سیستم وي ترڅو سیاسي ګوندونه وکولای شي چې حضور پیدا کړي، په کمپاینونو کې کار وکړي او ډیر افغانان راشي د رایو صندوقونو ته او رای ورکړي. د جمعې په ورځ په همدې هدف د افغانستان د سیاسي ګوندونو، مدني او ټولنیزو بنسټونو کور خپلو غړو ګوندونو، مدني او ټولنیز بنسټونو یو غونډه هم رابلل لیوه. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په لسمادي طرح کې راغلی چې انتخاباتي نظام باید داسې بدلون ومومي چې د سیاسي ګوندونو د ونډې اخیستنې او پرمختګ لامل شي او د افغانستان د حکومتوالۍ په سیستم کې د سیاسي ګوندونو اغیزمن رول ته زمینه برابره کړي. د دغه طرح له مخې چې رایې به پکې د انتقال وړ وي، د ولسی جرګې په 250 چوکیو کې د درې ښځو په ګډون 10 چوکۍ کوچیانو ته، یوه چوکۍ اهلي هنودو ته، 1 چوکۍ سیاسي ګوندونو ته او پاتې نورې به د 15 ښځو په ګډون خپلواکو کاندیدانو ته ورکول کیږي. ویل کیږي چې نن سبا په افغانستان کې 100 څخه زیات سیاسي ګوندونه موجود دي چې په 2001 میلادي کال کې د بند تر تفاهم لیک وروسته د افغانستان له عدلي وزارت سره ثبت شوی دي. خو د افغانستان د ولسی جرګې د عدلي او قضایي کمیسیون رئیس سید محمد حسن شریفی بلخابی وایي چې دغه طرحه د نظر ورکونې او تعدیلاتو دراوصل لپاره 12 ګونو کمیسیونونو ته لیږل شوې ده.
قانون د
ولسیری آمد دی وی قانون ولسی جرګی تراغه او بیا زمو کمیشن ترا ورسید موږ دوه ورځې په کار وکړ لازم تعدیلات مرامن ستکل او مولګو نور کمیشنونو ته لا د کمیشنونو نظریات موږ ته نظر رسیدلی چې د دوی نظرونه او تعدیلات موږ ترا ورسیدل بیا پرې ګډه جلسه نیسو او بیا د عمومي غونډې په اجندا کې رائے تکیدو په ورته وخت کې د افغانستان د یو شمیر سیاسي ګوندونو غړي او مشران هم د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د دغه طرحې ارکلی کوي د سولې د ملي اسلامي ګوند مشر شاه محمود پوپل وایي چې د یو سالم حکومت او پارلمان شفافو انتخاباتو او خلکو ته د ځوابګویو مراجعو د رامنځته کولو لپاره د دې طرحې عملي کیدل ډیر اړین دي.
ازادي راډیو لوونه ترو
د خبرونه په دوهمه برخه کې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام هم لرو. 13 میاشت په اورزګان کې سلګونو کروندګرو مزدورانو د کوکنارو حاصلات ټول کړل. د ریپورتونو لمخې د حاصلاتو پر وخت جګړه آرام شي ځکه چې ډېرې مزدوران د طالبانو په لیکو کې جګړه کوي او د حاصلاتو پر مهال له جګړې لري د حاصلاتو په ټولولو بوخت شي. د جرائمو او مخدرو موادو پر ضد د ملګرو ملتونو دفتر UNODC وای په تیرو کلونو کې د کوکنارو په کار کې کمواله د کوکنارو له بیخې ستلو د کمپاین له کبله نه بلکې د وچکالۍ له کبله او په دې اړه د فرانسې خبري اژانس ریپورت مهم ټکی له ملالۍ بشیر اورو.
د اورزګان په ناقل سمه کې 13 میاشت سلګونو کروندګر د کال تر ټولو ګټور فصل تر ټولو سوي وو. د فرانسې خبري اژانس راپور ورکوي چې ټولو ورځ د کوکنارو لنیش وهلو وروسته دغو کروندګرو په خوشیو پیل وکړ. افضل محمد چې له کندهار اورزګان ته تللی وو د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې دا یوازینی وخت دی چې څوک پیسې وګټي. د ویلي چې دلته خلک 15 ورځې کار کوي او نور ټول کال بیکار وي. د فرانسې خبري اژانس د راپور لمخې خلک خوشي څرګندوي چې کوکنار د بیکاری او خراب اقتصاد په حالت کې د تکیه په معنا دی. افغانستان د نړۍ تر ټولو لوی د مخدره موادو تولیدونکو هیواد دی. په 2014 کال کې د کوکنارو کار له 2002 کال راهیسې تر ټولو زیات شوی وو او دا کال و چې ناټو ځواکونو په رسمي توګه خپل پوځي ماموریت پای ته ورساوه. تیر کال د کوکنارو په کار کې د پام وړ کموالی راغلی و. خو د جرایم او مخدره موادو پر ضد د ملګرو ملتونو دفتر د معلوماتو له مخې د حاصلاتو کموالی د وچکالۍ له کبله و، نه د کار له بې خایستلو د کمپاین له کبله. څارونکي وایي د تیر کال د کوکنارو په کار کې کموالی سږ کال د کار په زیاتوالي کې رول لوبولی دی. د کوکنارو د حاصلاتو ټولول پر مهال جګړه آرام سي. لدې څرګندېږي چې طالبان د کوکنارو د 3 میلیارډ ډالر په کاروبار کې څومره دخیل دي او دا سي باور کیږي د کوکنارو کاروبار د حکومت پر وړاندې د طالبانو د جګړې تر ټولو لوی تمویلونکي وسیله ده. روانه میاشت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو وایان چارلز کلیفلند خبريالانو ته ویل کله چې د کوکنارو د حاصلاتو وخت پای ته ورسیږي پر افغان ځواکونو د طالبانو د حملو هڅې زیات سي. د زیاته کړه داسې اندېښنه شته چې طالبان به د کوکنارو هغه حاصلات چې سږ کال یې لاسته راوړل د خپلو سختدریځو فعالیتونو لپاره په پیسو بدل کړي. د فرانسې خبري اژانس راپور ورکوي چې کوکنار په سپینه ورځ د اورزګان په مرکز ترین کوټ کې کرل کیږي. خو د اورزګان والی محمد نذیر خروټي فرانسې خبري اژانس ته ویلي موږ د جګړې په حال کې یو. په زور د کوکنارو د کروندو اړول به اقتصادي ستونزې رامنځته کړي او د طالبانو لپاره به د خلکو خواخوږي زیاته کړي او له همدې کبله به خلک دوی ته په خپلو کورو کې ځای ورکړي. په ناقل کې یو قبایلي مشر عبدالباری توخی فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې نړۍ وایي که کوکنار نوي جګړه بنوي خو موږ وایو که کوکنار نوي د خلکو پر دسترخوان به ډوډۍ نوي. د ځایي اوسیدونکو په وینا په ناقل کې د کوکنارو حاصلات ټولونکي مزدوران ډیری طالبان وو. یو اوسیدونکي فرانسې خبري اژانس ته ویلي طالبانو لویه لار بند کړې ده خو لاره یوازې د حکومتي کسانو لپاره تړلې ده. طالبان په آزاده توګه تګ راتګ پر کوي او په دغه ځای کې د کوکنارو حاصلات ټولوي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او رای ازادي راډیو په منځنۍ څپې 1290 په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. په افغانستان کې د فرانسې سفیر شمن دی چې د افغانستان ټول لرغونی سیمه معلومي او د بیرغون لپاره پلانونه جوړ کړي. په دې اړه زموږ خبريال خان محمد سیند اطلاعات او فرهنګ وزارت له د لرغون پیژندنې له رئیس قدیر تیموري سره مرکه کړې چې په مور ترړو.
جناب تیموری صاحب په دې وروستیو کې په کابل کې د فرانسې سفیر د اطلاعات او فرهنګ وزارت له چارواکو سره په لیدنه کې ژمنه کړې و چې د افغانستان ځینې لرغونې سیمې به معلومې کړي او دې ته به یوه نقشه جوړه کړي. په دې سکه معلومات غواړم.
د تقریبا دو هفته مخکې د اطلاعات او فرهنګ موین او د فرانسې سفیر په منځ کې د عمومي نقشې یو قرارداد امضا شو. دا قرارداد په 15 کال تخمین شوی ده چې دا نقشه چې جوړ شو په ټول افغانستان ډېر یو غټ دستاورد ده.
جناب تیموری صاحب، د فرانسې دا اقدام به څومره وکړی شي چې د افغانستان لرغوني سیمې معلومې کړي او هغه وژغوري؟
زه فکر کوم چې دا ډېر یو مشکل کار ده. هغه وخت چې دا قرارداد اطلاعات فرهنګ او فرانسې پوهنځ کې امضا شوی دی، فرانسې سفیر وایي چې موږ دا نغه مخکې هم په خپل کشور کې خپل هیواد کې داسې طرحه درکړي چې باید یو نقشه په فرانسه کې جوړ شي، خو هغه تر اوسه هم نه دی کړی شي چې دغه نقشه تکمیل کړي. خو زه فکر کوم چې په افغانستان فرانسه ډېر تفاوت شته. په فرانسه کې امنیت هم ډېر ښه ده، امکانات هم شته، او په افغانستان کې امنیت مشکل لري، لرغونو ساحت هم ډېر دی. موږ چې څه کوو که چې اصلا د جغرافي نقشې په افغانستان چې ګوري مشکلات ډېر ده. خو زه فکر کوم چې دا ډېر یو مشکل کار ده چې امیدوار یم چې د فرانسې کشور دا پروژه تکمیل کړي.
تیموری صاحب محترم، تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان وضعیت داسې ده چې دغه تاریخي سیمې ورځ په ورځ غصبېږي، نو که دا اقدام وشي نو دغه لرغوني سیمې به محفوظ نه شي؟
ټول ساحت په افغانستان تثبیت کیږي. د دې د حفاظت او د دې امنیت یو لوی برنامه جوړ کړو. تر اوسه هم کارونه چې شوي دي په ټول افغانستان ټول تخمینی کارونه دي، یعنې لرغونپېژندنه دانشمندان مخکې چې تجربه لري هغه سریه کې په ولایتونو کې دی دا 15,000 ساحه ته تثبیت کړې ده. اما زه یقینا چې دا 15,000 ساحه نور هم په افغانستان موجود دی.
تیموری صاحب، د دې نه مخکې افغان حکومت په دې سره کې اقدام کړی و کنه؟
د افغان حکومت ډېر کاله مخکې یو داسې اقدام کړی ده، خو مونږ ته داسې ټکنالوژي نه وه چې مثلا ټول په افغانستان کې د ساحه تثبیت کړي. مثلا دا ساحه چې ګوري د سړي کې د ساحه پېژني چې دا ساحه باسنی ده، او مونږ ته نوې ټکنالوژي نه وه چې موږ ټول ساحه په ټول افغانستان کې عمومي نقشې جوړ کړو چې مثلا ټول افغانستان ساحه تثبیت کړو.
فرانسه وایي دې ته باید نقشې جوړې شي اول؟
دقیقا، دوی غواړي چې ټول ساحه په افغانستان کې یو عمومي نقشې جوړ کړي. دوی غواړي چې دا ډیجیټل سازي وشي، یعنې د ساتلایت په واسطه د ساحه تثبیت کړي. امیدوار یم چې دا کار انشاءالله شروع شي. غد سوار ده
تیموری صاحب، داسې مې اورېدلي چې دې کار ته اقدام هم شوی. دا اقدام د کوم ځای نه پیل شوی دی؟
سه شنبه چې تیر شو لومړی کار عمل ته شروع شو په مساینه کې، بره لوی چې لرغونی اثر په مساینه کې شته، حتی د کانو تونلونه هم شته په مساینه کې پیل شو.
ډیر زیات تشکر.
ډیره مننه.
په افغانستان کې د فرانسې سفیر ژمن شوی چې د افغانستان ټولې لرغونې سیمې معلومې او د بیارغونې لپاره یې پلانونه جوړ کړي. په دې اړه مو د اطلاعات او کلتور وزارت د لرغون پېژندنې د رئیس قدیر تیموری څرګندونې واورېدلې.
خبریاست داسې عینکې راووتې چې درېیمه سترګې یې د کامرې کار ورکوي. د سیون یا او په نوم کمپنۍ داسې عینکې جوړې کړې دي چې هم د عادي عینکو په توګه کار ورڅخه اخیستل کېدای شي او هم د کامرې. د عینکو په دې کامرې انسان هر څه چې وغواړي هغه ثبتولی شي. د عینکې چې تیا پرو نومیږي تر ډیره د فلم اخیستلو لپاره جوړې شوې دي. د دغو عینکو حافظه یا میموري 2.5 گیګابایټ ده. قوي لینز لري چې 1080 HD تصویرونه اخیستلی شي. د دې عینکو لویه شیګنه دا ده چې د فلم اخیستلو په وخت مو لاسونه د نورو کارونو لپاره آزاد پریږدي. د تصویري راپورونو، خبري غونډو او پرلارو د فلم اخیستلو لپاره غوره کامره ده. له آیفون موبایل سره هم کنیکټ یا وصل کولی شئ او د خپل موبایل لاره کنټرولولی شئ. تر دې پخوا ګوګل عینکې بازار ته راایستې وې خو بیرته یې ټولې کړې ځکه چې بریالۍ نه وې. ګوګل وایي چې پر خپلو عینکو چې د ډیرو نورو کارونو ترڅنګ د نیویګیټر یا جی پی ایس استفاده ورڅخه کېدای شي کار کوي.
تاسې زمون غګل ازادي رادیو او ری دوستانو، نن ولایت په ولایت خبرونه هم لرو چې پکې د نیمروز ولایت د وضعیت او د غلطه د بیارغونه د کارونو پړه د نیمروز له چارواکو سره بحث کیږي. تاسې اوریدونکو هم کولای شي چې خپل پښتنې د نیمروز د وضعیت او د غلاس پیشنهادونه هم مطرح کړئ. د خبرونه په دوهمه برخه کې په خوست کې د یو خون کې د ستاینې د غونډې په اړه درته هم رپورټ لرو چې لسګونه کلونه د خلکو او نوی نسل خدمت کړی دی. دغه راز په نورستان کې د بیا رغونې په اړه رپورټ هم اوري او د نورستان چارواکي شکایت لري چې کلونه کېږي په دې ولایت کې د بیا رغونې کارونه څه ډول چې لازم وو څه ډول چې ورته خلک اړتیا لري هغه شان نه دي ترسره شوي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام وبپاڼه په مستقیم ډول اوریدلی شئ.
آزادی رادیو ته په دیش میره خپل پیغامونه را ولېږي 0000023 شپږ یو او یا هم 0000022111
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او ټول لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. دونی مې بجې شویل احمد تکل څه خبر د مهمو خبرونو لنډیز ورو.
نن په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې له افغانستان سره تر 2000 کال د ناتو د مرستو د دوام په اړه بحث کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت معین عزیز احمد چودری نن وویل د افغانستان حکومت باید د جګړې په ډګر کې د وسلوالو طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي او همداراز هغو ته امتیازات ورکړي څو د سولې هڅې بیا پیل شي. د خوست امنیتي چارواکي وایي چې پولیسو او د ملي امنیت سرتیرو پرون د علیشیرو او تریزیو ولسوالۍ د ببرک تاڼې په سیمه کې له یو پیک اپ موټر څخه بیلابیلې وسلې او مهمات ترلاسه کړل. نامعلومو کسانو نن د کابل ښار د اتمی حوزې په کلاچی سیمه کې یو قاضي په ډزو وواژه. د کابل د امنیه قمندانۍ له جنایي جرمونو سره د مبارزې رئیس وایي دا یو متقاعد قاضي و. تیره شپه د هغې مصرۍ الوتکې د موندلو لپاره پراخ عملیات روان و چې شپږ شپېته سپرلۍ درلودې او پرون سهار له پاریس څخه قاهرې ته پر لاره د مدیترانې سمندرګۍ له پاسه ندرکه شوه. پاکستانی چارواکي وایي څو تنه وسلوال ملتان ښار ته نږدې په ډیری غازی خان سیمه کې وروسته له هغه له تروریزم سره د مبارزې له پولیسو سره په نښته کې ووژل شول چې پولیسو یې پر مرکز برید وکړ. پاکستانی چارواکي وایي چې دې ډلې د پنجاب ایالت پر یو پوهنتون د حملې پلان درلود. او د تایوان لومړنۍ ښځینه ولسمشرې نن له لوړې وروسته له ګاونډي چین سره د مثبت ډیالوګ غوښتنه وکړه. ویل تایوان به له چین سره په اړیکو کې د سولې او ثبات لپاره مسؤولانه رول ولوبوي.
تیر ورځ د خوست مدني فعالانو او فرهنګیانو د یو داسې خون کې د خدمتونو لمانځنه وکړه چې 15 لسیزې د پوهنې په ډګر کې نوي نسل ته خدمت کړی او اوسمهال ناروغ دی. د خوست فرهنګیان وایي چې له دې کاره موخه د نورو ښوونکو هڅونه او د خدمتګارو شخصیتونو په دې پوهول دي چې د دوی کوششونه او خدمتونه د ولس څخه پټ نه دي. نجیب الله الوخیل په رپورټ لري.
د خوست فرهنګیان او مدني فعالان وایي چې افغان حکومت د ښوونکو د ژوند ښه کولو لپاره د پام وړ څه نه دي کړي او حتی خلکو هم ښوونکو ته هغه عزت او درنښت نه دی ورکړی چې د ښوونکو له شان سره برابر وي. دوی زیاتوي کچېرې حکومت مدني ټولنې او پخپله خلک چې ښوونکي د اولادونو روزونکي دي د خدمتګارو او سابقه لرونکو ښوونکو لمانځلو او د دوی د خدمتونو قدردانۍ ته توجه وکړي نو د نورو ښوونکو د هڅونې او د پوهنې د پرمختګ لامل به وګرځي. مدني فعالانو یاد څرګندونې د پنځمه پورس د خوست یو سابقه لرونکي خونکي برکت بدلون چې 15 لسیزې معلم پاتې شوی او دا مهال ناروغ دی په لمانځغونډه کې وکړي. مدني فعال فیض الله غمخور په دې اړه آزادې رادیو ته وویل
بدبختانه په افغانستان کې خونکو ته پام نه دی شوی. د حکومت لخوا معاش ورکول کېږي، معاش هم نه چیز دی. د خلکو لخوا هم هغه څه چې په کار ده او استادانو خونکو ته پاملرنه نه ده شوې. دا لومړنی ځل دی چې عام خلک یا مدني ټولنې د خونکي لمانځغونډه جوړوي. دا به ډیره غټه تاثیر ولري ځکه ښوونکی به په دې پوه شي چې یو څوک شته چې زما د کارونو قدردانی کوي او دا به په ښوونه روزنه باندې په د پوهنې په بهیر باندې او د ښوونکو په ژوند باندې مثبت اغېز ولري.
لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهدي چې 9 کاله وړاندې د ښوونکي برکت بدلون شاګرد پاتې شوی د یاد لمانځغونډې د موخو په تړاو داسې وویل
له نن تقریبا 9 کاله وړاندې استاد برکت بدلون زمونږ
استاد دی د خوس فرهنګیانو او خوشحال فکری بهیر دا لازم وګڼل چې د استاد بدلون په ویاړ ایوا لمانځوند جوړ کړي.
د عبد الله خان ترنی د خون کې د مؤسسه رئیس محمد جان وی قروایی
د ایواز د معرفت د لارې لروایو او ایواز د معرفت د پرقدرونو روزل دي، ایواز د معرفت د پر خدمت کړای دي، نه په پیسو څخه ګرځیدل، نه په نورو مسایلو څخه ګرځیدل، ایواز د خوس بچون ته خدمت کړای دي.
برکت بدلون چې د معلم پتوګه د د 15 سیزو خدمتونو په ویاړ لمانځوند جوړ شوی و. د غونډې ویناوالو ته د خپل معلمۍ د خاطرې بیان کړی چې څنګه به د معلمۍ لپاره هر سهار په بایسیکل تر 40 کیلومتر ډیر مزلونه کول او د خوانی ساتر پیری دوړاندې به په خوانځي کې حاضر وو.
درګې ته بو چتلو وای مانا چې دې پر به شمال او به دې به هم ولا به مو بایسیکل په وړي خوستای وو او زه په کې دم ولا کوي واغ زم تر متل شوی وو. هم دا رقم یې سوراخت کله بو ای دې زمين مو یې سګای خور شمال ته ورسول او مکتب ته مو ځون ورسول. دی وسنۍ او سزونونه هله او مې دادا دای دې الله پونیز او د دې شاګردانو د اولیاء او د شاګردانو پونیز دوی مسولیت لري باید خدای سره ورکی
کاتون کې پټولنه کې د هغو کسانو چې د ژوند په کومه برخه کې د ولس رښتینی خدمت کوي لمانځني او د دوی تشویق کول ګټور بولي وای چې دا کار د نور د هڅونې او د خدمتګار کس د فکری سکون او آرام لامل کیږي او هغه درک کوي چې رښتینولي او حڅي ولست څرګند دي.
د خبرونه پاتې برخو کې ازادي او اوریدونکو نس پروګرام هم لرو. د نورستان والی وای د ولایت په مرکز کې د 250 میلیونو افغانیو په لګښت د رغونې کارونه روان دي. په دې کې یو شمیر دولتي دفترونه ودانۍ د برق پروژې او سرکونه شامل دي. روح الله انوري په لسیم ریپورت لري.
د نورستان مرکز پاروند لوړو دنګو او شنو غرونو په منځ کې پروت دی چې په کې تل چپان د سیند روان وي. زیاتې دولتي ادارې سرپانا نه لري چې لامل یې مامورین او مراجعین ستونزو سره مخ دي. خو اوس د غنو دفترونو د پاره د ودانیو په جوړولو کار روان دي او هر څوک چې دغه کارونه ګوري د ټول هیواد پر مختګ او آبادۍ ته هیله من کیږي. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل د هر ادارې د پاره سرپانا او د ودانۍ شتون مهم دي، خو په نورستان کې تر دې د مازیاتي دولتي ادارې ودانۍ نه لري. اکثره په داسې تنګو او وړو کرایه کورونو کې خپلې ورځنۍ دفتری چارې پر مخ وړي چې دفترونو ته هیڅ نه دي جوړې شوي او په وجه مراجعین او مامورین ستونزو سره مخ دي.
یقینا دا یو ستونزه ده په نورستان کې چې دولتي ودانۍ او حتی د مکاتب او د نورو اداراتو ودانۍ د سخت کمښت سره مواجه یو.
والی وای اوس هڅه کوي چې هر ادارې ته خپل عصري ودانۍ جوړ کړي.
معرف ریاست د ودانۍ کار شروع دي. د دارالعلوم دوه ودانۍ لیلی او تدریسي دواړو باندې کار شروع ده. د دارالمعلمین دوه ودانۍ باندې کار روان دي. د انسټیټیوټ تخنیکی او مسلکي په ودانۍ باندې کار روان دي. د انکشاف دهات ریاست د انسپی د برنامه تعمیر باندې کار شروع دي. د دې په څنګ کې څلور ریاستونو لپاره نوې ودانۍ شکل شروع کیږي چې په هغه کې د اطلاعات فرهنګ ریاست، د اقتصاد ریاست، د قبایلو ریاست او د قبایلو ریاست د یو میهمانخانه یا سالونی کانفرنس دا هم پکې شامل دي. د شفاخانه پروژه چې د نورستان لپاره یو ډیر حیاتي ارزښت لري، دا پروژه تقریبا د 3.5 میلیون افغانۍ په ارزښت باندې قرارداد شوی.
هغه وایي د ولایت د برېښنا په فابریکا هم کار روان دی چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به یې چارې بشپړې شي. د نورستان اوسیدونکو او دولتي مامورین هم په مرکز پارون کې د رغونې له چارو خوښ دي.
زما نوم محمد عیسی وحدت دی، د نورستان د ملي پیوستون پروګرام مسؤل یم. موږ دغه دفتر چې تاسو وکتو پرون شرکت نام ضمانت واخیسته چې په څلور میاشتو کې به تکمیلیږي او همدارنګه نورې ډېرې ودانۍ دلته د کار لاندې دي. تسهیل د اقتصاد ریاست د کار لاندې دی. هلته یو د زراعت دپاره یو غټ ګودام جوړیږي او همدارنګه د برق فابریکه چې تقریبا 50-60% کار تکمیل شوی دی. سیاحت عامه دپاره یو شفخانه د کار لاندې ده. ماشاءالله پرون کې ډیر زیات کار روان دی، په ویالو باندې، په سرکونو باندې، د برق پروژه باندې، سیاحت عامه، د یو غټ شفخانه باندې او دا یو ښه زیری دی نورستان لپاره، خصوصا د پرون لپاره.
زه یو موټر چلوونکی ما مخکې چې بمنګه د کونړ نه راتللو نو لارې ډېرې خرابې وې او په ساتونو ساتونو به مزل کو اوس چې موږ راځو الحمدلله سړک ډېر اوار شوی دی ډېر ښه شوی دی موږ چې دلته په پارون ولایت کې ګورو ډېرې ښایسته ودانۍ روانې دي کارونه پ شروع دي انکشافي کارونه ډېر مخې ته روان دي کمداسې دا کارونه څه وخت دوام وکړي انشاءالله د پارون ولایت به د نور افغانستان د نورو ولایتونو سره برابر شي
خلک وایي په تیرو 15 کالو کې د نورستان د آبادۍ او بیا رغونې په نوم افغان دولت او مرستندوی ادارو په میلیونونو ډالر مرستې کړي خو د دې په ځای چې په یاد ولایت کې ولګیږي شخصي جیبونو ته تللي او نورستانیان بیا هم د ژوند له اکثرو نعمتونو بې برخې پاتې شوي دي روح الله انوري ازادي راډیو نورستان
ازادي او اوریدونکو جوړونکی طاهر روشن
ګرانو دوستانو او د ازادي اوریدونکو د خبرونې قدرمنو مینوالو سلام ستاسو د روغتیا خوشحالي او سوکالي په هیله دا د نن ورځې پروګرام چې ما طاهر روشن جوړ کړی دی درته وړاندې کوم قدرمنو اوریدونکو ستاسو دراغلو پیغامونو څخه ډیره مننه کوم او لکه د تل پشان هڅه کوو چې ستاسو پیغامونه به له کوم تغیر او تبدیل څخه خبره کړو خو کله کله ستاسو دوستانو پیغامونه ډیر وژدوي او موږ څو ځلې دا هیله کړي چې کوشش وکړي چې پیغامونه مو لاند سب کړي تر څو په دغه خبرونه کې د خبرېدو ځای پیدا شي خو بیا هم ځینې قدرمن اوریدونکي ډیر وژده پیغامونه راليږي چې بیا موږ مجبور یو هغه یو څه لاند کړو تر څو د نور اوریدونکو د پیغامونو لپاره هم ځای پیدا شي نو په دې هیله چې موږ دغه دوستانه مشوره پر تلونکي کې په نظر کې ونیسي دغه د نن ورځې خبرونه ستاسو پر غوړو پیغامونو سره پیلو
احمد الله درحمان خبرې کوم ستونزه دا د سیدل ته اصلاح په نامه دا او کډغه نور ټول شخصي دي شفای نشته دا د ټول د سیزانمان جوړ شوی سي دا چې څونه یو پدري اخلي حتی د ورقه د سپین ورقه چې ماشومان امتحان ورکي د دې هم اصل افغاني اخلي دا د کوپر نه کوپر دا او دا رنګ د دې په پسونو دوه دې 500 افغان شپږ افغاني یو شخصي کس نشي کولی چې 200 300 افغاني مزری په کاردار مزری په راکی په لغمان کې او دا ځانمان نه د پسونو دوه دی چې اخلي چې بالکل ډیر ظلم کوي موږ شپونی او دونو نه هیله کوم چې دا پسونو دې او دا شخصي هغه چې دي ټول په دې او دا رنګ هغه باندې
السلام علیکم زابل ولایت نا عبدالله خبر کوم دا آزادی رادیو سن اشاری پینزه ایچ ایم دیر ساپ اوازی اوری دلکیزی پا زابل کی
بسم اللہ الرحمن الرحیم دا آزادی رادیو گرانو کارکونکو او د افغانستان ټول خلکو ته احترام سلامونه احترامات وړاندې کوم دا چې په ورځ کې د افغان د سیم شرکت موږ ته یو یا دوه پیغام رالیږي کله چې هغه موږ رد کړو په زمون کې درې افغانۍ زمونږ د جیب نه وهي موږ د دغې افغان د سیم د شرکت نه ډېر په عذاب شوي یو کله چې خو بیا ولي یو چنګ چنګ کله چې په شپه کې شي مخصوطانوي چنګ چنګ په غرما کې چنګ چنګ نو موږ د مخابراتو د شرکت څخه هیله کوو چې دغه د افغان د سیم شرکت ته لارښوونه وکړي چې زموږ پیسې د بلحق نه وایي موږ د پیغامونه هیڅ په چار نه دی هیڅ ګټه موږ ته نه کوي په هغه دغه راولېږي او بېرته چې رد کړو ړنګې کړو بیا زمونږ درې روپۍ کټ کوي نو تاسو محترم نه هیله کوو چې زما دا پیغام ورسوئ په احترام و سلام
سلام علیکم زما پیغام دا ده کوچې یم له زابل ولایت نه خبره کوم دا سال دا اشرف غنی زموږ دا هیله ده لګبم شهرانو شو زموږ شفانان خلک څوک مزران وي څوک دغه خپل میږي ګوري والا اورور فصل کان باندې ول شروع دي تکام پر شروع وي طالبان ومني هغه عجن خطا وي باس نور تک والا پښتنو ته ول تک دا نور کیږي دا ول دار کمال موږ چې لرم موږ کیږي موږ دې تاړې وي موږ مجبور شو بل وای واته لار شو موږ هم سایګان شو نو دا ولې دا رقم کار کیږي په غوږ باندې کار نه دی بس اشمنیان خوران څوک دی اړ څوک دی دا ګرځو دا کار پر کیږي لا وحل کیږي والسلام
بلے السلام علیکم د آزادۍ رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم زه انور ګل معلم د خوست د اسماعیل خیل او منتوزی ولسوالۍ یو ښوونکی تاسو ته خپل عرض په دې ډول وړاندې کوم دا چې په 1938 کال کې موږ ته د معارف وزارت لخوا بستونه پنځم بس پنځم قدم راکړل شو د 1938 کال نارا په دې خوا تر اوسه پورې موږ زموږ د ولسوالۍ درویشت معلمینو ته چې سابقه دار معلمین یو یو قدم یو بس نه دی راکړ شوی. په څلور نوي کال کې ډېرو معلمینو ته بستونه او قدمونه راغلل، مګر موږ چې با تجربه استادان یو او ډېر کلونه مو خدمت کړی دی موږ ته هیڅ قدم او بست را نغلو. نو موږ د وزارت معارف څخه هیله کوو چې په دې برخه کې غور وکړي او لږ توجه وکړي چې موږ څه ګناه کړی دی چې موږ ته بست او قدم نه راکوي. نو هیله کوو چې زموږ دا هیله پوره کړي. نور په احترام والسلام، السلام علیکم.
ہلو السلام علیکم، زه د کاپیسا ولایت علسه اوسیدونکی معلم سید اغا تا سره په تماس یم. پس د غرمې په علسه ولسوالۍ کې داسې باران ورښته شوی ده چې ډېرو خلکو ته مالی تاوان رسېدلی دی. وسلام.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د افغانستان د علومو اکاډمۍ ترمنځ تړون چې نن لاسلیک شو، له مخې به د علمی څیړنیزو او اکاډمیکو سیمینارونو دایرول، په پښتو او دری ژبو د پرلیک آریانا دایرة المعارف چمتو کول، په لرغونو ساحو کې په ګډه څیړنې او کیندنې کول، د پښتو او دری ژبو معیاري لیکدودونه رامنځته کول، په پښتو او دری ژبو کې د قاموسونو ترتیبول، فولکلوري آرشیف جوړول، د کتابونو تالیف او چاپ کول، د واټونو او ځایونو په نمولو کې د علومو اکاډمۍ غړي شاملول، د علمي او مسلکي اصطلاحاتو ژباړل، د ملي موزیم او اتنوګرافي موزیم ترمنځ همغږي رامنځته کول، د هیواد د لرغونو آثارو په نندارتونونو کې د علومو اکاډمۍ استاذ ځایول، په ملي او نړیواله سطح د اطلاعاتو فرهنګ وزارت او د علومو اکاډمۍ ترمنځ ښه همغږي او همکاري رامنځته کول د دغه تړون منځپانګه جوړیږي. د تړون تر امضا وروسته دواړو اړخونو یو بل ته د همکاري ډاډ څرګند کړي. جانی صاحب دوی ته ډاډ ورکړي چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له اړخه به پوره همکاري ورسره کوي. خدای دې وکړي چې د دوه ټکو څخه سمه استفاده وکړي. مهرباني.
الفت خلیل حسرت ما د لغمان ولایت الینګار ولسوالۍ څخه تقریبا د درې څلور ورځو راهیسې د دولت وسلوالو طالبانو د سیاسي اخوډه په ترڅ کې د اتصالات شبکه په ټول الینګار کې کار نه کوي. الینګاري خلک تقریبا په سلو کې 80% له دې امکان یعنی له اتصالات څخه کار اخلي. نو له دولت وسلوالو طالبانو او د اتصالات د شبکې له لوړپوړو چارواکو څخه مو دا هیله ده چې بیرته دې زر په خپل فعالیت باندې پیل وکړي او دولت طالبان دې هم دې شبکې ته اجازه ورکړي چې خپل فعالیت بیرته شروع کړي. د خلکو پر روان باندې دې ډول حالات ډیره بد اغیزه کړې ده او خوشا یو وهم هم په کلي کې خور دی. کېدای شي چې د نورو شبکو د ړنګېدو امکان هم وي، ځکه د خلکو روان بېخي یو قسم بل حال اخیستی دی.
زه خان زره مینوال د پکتیا ولایت زادی عرب ولسوالۍ اوسیدونکی هم. په اول قدم کې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. په دوهم قدم کې د افغانستان جمهوري اسلامي دولت د وسلوال پوځ ستر درسیز او ملي پوځ وزیر داخله وزیر او رئیس امنیت ته خواهش کوم چې د امنیتي ځواکونو اکثره ځوانان شهیدان شوي دي، مازور شوی دی، چا لسونه نشته، چا پخې نشته او چا سترګې نشته په سترګو ړاندې دي. دغه پاملو سره څوک کومک نه کوي، بې سرنوشت دي. زمن لونه یې په خارو کې کباړ ټولوي، ګندونه خلطې ټولوي او داسې کارونه کوي چې هغه د وس نه رسېږي، نه د کور کریا لري، نه یو بوجوړه پیدا کولی شي. نو دا وایم چې د رئیس جمهور یو مشاور $5,000 معاش لري، نو دغه معاشونه وکیلان په لکه وزرا معاش لري، دسترخوان لري، نو د خوار غریب غم ولې نه خوړلی کېږي؟ امنیتي ځواکو معذور خلکو ته هېڅ توجه نه کېږي. څوک چې واسطه لري غرڅ کار کېږي، او څوک چې واسطه نه لري زمنې کباټ ولوي او پلار یې چې دی بس په تورو خاورو کې ویده وي، تورو خاورو خوړلی وي. نو دغه څو نفرونه خواهش کوم چې د امنیتي ځواکو معذور خلکو ځوانانو سره چې په ملي اردو وي، ملي پولیسو کې وي، سرحدي پولیسو کې وي، او په نظمنامه کې وي، په ټول امنیتي ځواکو کې امنیتي ملي کې معذوره شوي وي، خپه او لاس سترګې لاسه ویر کړي وي، هغو سره دوامداره کومک وکړي او د ژوند سهولتونه ورته برابر کړي. ژوند سهولتونه ورته برابر کړي. د دغو خلکو داسې خلک شته چې په هلمند ولایت کې سرحدي پولیس یو ځوان 6,000 مینه خونسا کړي دي. 6,000 مینه د سیاسوانه خبر نه دی چې ټول پنجاب سره یو ځای کې 6,000 مینه نه شي خونسا کوي. امنیتي پولیس 6,000 مینه خونسا کړي. دغه سره باید جایزه ویر کړي، تشویقي کړي چې آینده نور امنیتي ځواکونه خپل ملک ته خدمت وکړي. ازادي راډیو نه ونه مننه کوم چې ما پیغامونه بار بار خپاره کړي، ترسو د هر افغان او د لوړپوړو چارواکو ری جمهور وخت زما غږ ورسیږي، ترسو به دغه مازوره خلکو باندې چې په خپل وطن سر ور کړی دی او لاسونه پخې لاسه ور کړی دي، سترګې لاسه ور کړی دي او مازوره شوی دی، دغو خلکو سره کومک وکړي. خدای په امان.
السلام علیکم، زما احمد دین زبل ولا څخه خبرې کوم. ادا خواهش ده ککټ لوبیت نشي او کنه نشي په مرتبه زنګ منه نه تشکر جو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د آزادۍ راته خبرې کوم، کوم زیاده غل سره مې چې د آزادۍ کرم کو ته دې چې موږ ته دعوت دغه لرم مې چې د پنجاب د ګناه چې ګر سینمای په تو په جرم یې نه په کالي په امر اخلي چې په لاشل کالو شان اس کله کوي چې دا دا د جمهور په تو دا سره دا د کوم چې زره د ګناه نه چې په خپل شان اس کله کوي دم د ولې سینجو په زور نه چې ما چې شان اس کله کوي نه چې ولې سینجو لا خړلې شان اس کله کوي ما تر کړې نه ولې
خبر والی دې د رښتینې مخنیوي مسؤل او خلک ټول وښول خلک او دباو بغدا کول نو رښتې په امان مخکې سوړ بیا سلام علیکم.
السلام علیکم، زه سید رسول د کابل نه خبرې کوم. ګلبدین حکمتیار راته دا یو چې تر سره دې په کابل ښار کې او یې زره نه فرمړې کړي ایران او د پاکستان مسافرین څنګه دې ټول پاتلو به نو په کوم مخ راځي کابل ته کولای تاسو.
هلو السلام علیکم، قدرت الله غزنی ولایت څخه دا پیغام تاسو ته پریږدم. باید چې له ګلبدین حکمتیار سره زر تر زره صلح وشي. السلام.
السلام علیکم، عبد الله زابل ولایت کا خبرې کومه. دغه رئیس صاحب اشرف غنی چې لندن غونډه ته تللی وو او حالت ته هین ورته سوې دا په کلکو ټکو غندو او دا باید سخت مجازات شي. سلام علیکم.
السلام علیکم، زابل ولایت نه خبرې کومه. دغه لین چې پر تیر سوې او خوست پکتیا لوګر دغه ځایو ته پر فرالنګ باندې دې باید ولاړ شي. دا دغه مخنیوي باید ونه شي، ځکه په دې مخنیوي ونه شي چې دا دغه لار د پټغلار بځي په تصمیم کې اوله ورنی ولسوي دي پنګونه و دغه ته سوي ده، براورت دغه ته سوي ده، پایې جګه سوي دي وتلې دي، دا ټول کار سوي ده، دا مسیر دې نه بدلی، دا که هر یو دا کار کوي دا د دې نظام جوړې دوه خوشاله نه ده، د دولت خوشاله نه ده، د اشرف غنی سمې ده
غوښتنه ده چې دا مسیر ته تغیر ورنه کړي. که دوی ته دا
ورنه وي، بل وارې به نه هم ورشي، بل وارې به ورشي، بل وارې به ورشي، برق به ورشي. دا خو حق د دغو خلکو ده چې ولاړ شي. د خدای په امان.
زه سید عبدالله افغان د کندهار ولایت څخه ستاسو سره په اړیکه محترم او څرنګه چې موږ د افغانستان خبرونه اورو، کله د لیند پر سر باندې مشکل جوړوي، کله د پایپ پر سر باندې مشکل جوړوي، کله د سړک پر سر مشکل جوړوي، کله بلکې کله بلکې د افغانستان د حکومت څخه نه ده شکایتي فیصله، د حکومت د وزارت خپل فیصله، د انجینري فیصله، هغه تخنیکي فیصله، که سړک څوک پر هغه لار بیایي د وزارت کار دی، د تخنیک کار دی، کلین څوک تیری، بله پروژه یې په هر ولایت کښې جوړوي. دا د حکومت خپل کار دی، دا حکومت د ټولو افغانانو سره ګډ دی، د افغانستان یو کور دی. سبا به په دې باندې بیا به د دې هم دغه غوښتنې نیري، د افغانستان د نورو خلکو به هم نیري، مګر دغه ګټه دي د افغانانو د خولې نه باسي. پیپي که په پروان راځي هم د پښتنو په ګټه نه دی، پر تاجکو ورونو راځي، که پر هزاره زیات راځي، پر هزاره ورونو راځي. زما غوښتنه د حکومت څه دا ده، د چا شخصي غوښتنو ته دې جواب نه وایي، او د حکومت تخنیک چې څه وایي هغه رقم دې وشي. وسلام.
زه خانزاده مینهوال د پکتیا ولایت ځاځیارو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. په اول قدم کښې د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې احترامات باندې کوم. په دوهم قدم کښې د افغانستان جمهوري اسلامي دولت ولسمشر باندې غږ کوم چې د امنیتي ځواکونو معاشونه جکي، او کوم معاش چې په ډالر ورکول کېږي، دوی معاش اصل کښې په ډالر دی، په 50 افغانۍ تبادله کېږي. نو 50 افغانۍ خو یو ډالر نه دی، 80 اوه شپېته افغانۍ کښې یو ډالر چلېږي. او له نوره پیسې نه پوهېږم جیبو ته شي او که خېټورو ته شي، کوم ځای ته شي څوک نه پوهېږي. د امنیتي ځواکو معاش جک کړي، امنیتي ځواکونه په سختو شرایطو کښې وظیفې کوي، بې خوبه وي، ګرمۍ په موسم کښې د ګرمۍ نه مړ کېږي، او د ساړه په موسم کښې د ساړه نه مړ کېږي. خپل پامیر نه ناخبره وي، بدله شه صحیح نه ورسېږي. نو دغه چې ته نه وایي، داسې پوه شه چې دا خلک په وزارت کښې خپلې سټې لري، خپل ډډخېټې لري، او دوی هم ډګر جنرال، ستر جنرال، برید جنرال، هر نفر خپله پایه لري، مخپلې پایې ته پیسې ورکوي. چې همدا سړی 10-15 کاله په مخپل وظیفې دنده کښې ځای په ځای ناست وي، امنیتي ځواکو کښې څوک کیسې کښې نه دي. امنیتي ځواکونه که ملي اردو دي، که ملي پولیس دي، که سرحدي پولیس دي، که ملي امنیت دی، په مریبه کښې وینه ته نه بهېږي، له کوترو درک نه لګېږي، منګره په ارمانو د دنیا نه سترګې پټې کړي. ازادۍ راډیو نه یوه نړۍ مننه کوم چې زما دغه سپین پیغامونه بار بار نشر کړي، تر څو د هر افغان او د هر ډډپوري لوړپوري چارواکو، د سرباز نه ونسه تر ډګر جنرال، ستر جنراله پورې، نورو مشرانو ته ورسېږي، او تر څو د سرباز او د بریدمل او د افسر کومه امنیتي ځواکونه چې په سختو شرایطو کښې وظیفه اجرا کوي، بې خوبه وي، ستړي وي، معاشه نه ورسېږي، په بوشپو کښې بوشکو کښې او به ویر کوي، په میاشتو کښې یو مام نه ګوري، شپږ میاشتو کښې کور ته نه شي، د دغو معاشونه جکي تر څو خپل مشکلات رفه شي. یوه نړۍ مننه ازادۍ راډیو نه.
ګران اورېدونکو، دا وستاسو دوستانو پیغامونه چې د ازادۍ راډیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې مو ثبت کړي وه. په دې هیله چې بیا هم خپل پیغامونه راولېږي. د دې اونۍ دغه خپرونه پای ته رسېږي، او باید ووایم چې دغه خپرونه د ازادۍ راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسې ګرانو دوستانو د راغلو پیغامونو څخه جوړه شوې ده. تاسو ته آرام ژوند او ښې شېبې غواړم. د خدای پامان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ذهنو